دا مشال رادیو دا وخت د مازیګر 15 بجې سو نن د پنځشنبه زیارت پراز او د 2014 میلادي کال د جنوري 9 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان د دوه پخواني ولسمشرانو په ضد مقدمه په فاټا کې د وسوالو او پاکستاني سرتیرو وژنه د پولیو ضد کمپاین د بجلی پر سر د خیبر پښتونخوا د پاکستان د مرکزی حکومت ترمنځ اختلاف او په سعودي عربستان کې د پښتنو مزدورانو د ستونزو سربیره درته د سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه هم لرو. خو په لومړي سر کې به پامیر ساحل ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف زرداری پر ضد د درغلي مقدمه اوریدنه د جنوري تر 13 ځنډول شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي امریکا په افغانستان کې مسئلې حل نه کړي خو پاکستان ته ستونزې پیدا کړي. او د تهران لانجمن اټومي پروګرام په اړه نن د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرو بل پړاو پیل کړي. بشپړ خبرونه په اسلام آباد کې احتساب عدالت د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پر ضد د درغلي مقدمه اوریدنه د روانې میاشتې تر 13 ځنډولې ده. زرداری په خپل عدالت ته حاضر شو. پر زرداری د ARY ګولد د وزیر اعظم په ماڼۍ کې د پولو میدان جوړول او د ټریکټرو د سودا په کولو کې د درغلي 15 تورونه دي. د زرداری وکیل فاروق چنای عدالت ته ویل د موکل په دې معاملو کې په رسمي ډول نشي تورن کېدای او دای به عدالت ته قانوني ثبوتونه وړاندې کړي خو وخت ته اړتیا لري. عدالت د نایک خبره ومنله او اوریدنه یې وځنډوله. په اسلام آباد کې جوړ ځانګړي عدالت د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف ته د جنوري په 14 عدالت ته د حاضرېدو امر کړی دی. نن ماسپخین قاضیانو د مشرف عدالت ته له حاضرېدو د استثناء غوښتنه رد کړه. تېره ورځ د مشرف وکیلانو له عدالت غوښتنه کړې وه چې د ناروغۍ له کبله د نوموړی له حاضرۍ مستثنا کړل شي. پر مشرف له هیواد سره د خیانت یا غداری تور دی او په دې لړکې شوی ټولو عدالتي اوریدنو ته نوموړی له لومړی د ژوند ګواښونو او وروسته د ناروغۍ له کبله نه دی حاضر شوی. د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي امریکا په افغانستان کې له هغو ډلو سره جګړه کوي چې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد یې په دې هیواد کې ترې ملاتړ کاوه. سرتاج عزیز دا خبرې پرون شپه په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وکړې. د وویل امریکا په افغانستان کې خپلو هدفونو ته چې د جګړې پای ته رسول د ډیموکراسۍ پلي کول او اقتصادي پیاوړتیا ده ونه رسېده خو ستونزې پاکستان ته پیدا کړې. که څه هم افغان او امریکایي چارواکو د سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي خو له دې مخکې په وار وار له پاکستان غوښتي چې هغه ډلې چې پر افغانستان د پاکستان له خاورې حملې تنظیموي په خپله خاوره کې په نښه کړي. د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر شاه فرمان ویلي دي چې د پاکستان وفاقي حکومت که د بنو بجلی بند کړه نو دوی به یې پر پنجاب بند کړي. دا خبره تیر ماښام شاه فرمان د برېښنا پیداوار دولتي وزیر عابد شیر علي د پرونی خبرې غونډې په غبرګون کې د خیبر پختونخوا اسمبلی ته وکړه. شیر علي ویلي ول چې د برېښنا تر ټولو زیات غلا په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف وزیرانو په حلقو کې کیږي. شاه فرمان زیاته کړه چې د برېښنا تر ټولو زیات غلا په پنجاب او سند کې کیږي خو تور یې په خیبر پختونخوا پورې کیږي.
وزدا ویم چې عابد شیر علی دې الله عقل ورکی چې په دومره اهم منصب ناس ته او داسې خبره کوي او بیا دې صوبې ته راځي او دې صوبې د بجلی باره کې خلکو ته دا وایي چې تاسو غلې.
د خیبر پختونخوا د برېښنا پیداوار ویش او خرڅلاو پر موضوع د صوبایي حکومت او وفاقي حکومت ترمنځ اختلافات دي. د پاکستان پوځ عامه اړیکو اداره SPR وایي د جنوبي وزیرستان په لداخ کې د امنیتي سرتیرو پر پوستې د وسلوالو په حمله کې دواړو خواو ته 14 کسان وژل شوي دي. مشال راډیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې SPR وایي حمله بیګا شاوخوا 10 بجې وشوه چې بیا د دواړو تر خواو ترمنځ نښته پیل شوه. په خبر پاڼه کې راغلي په نښته کې 10 وسلوال او 3 پاکستانی امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د پاکستاني طالبانو د جنوبي وزیرستان ویاند اعظم طارق د پوځ لخوا د دوی ته د اوخت مرګ ژوبلې داوا ناسمه بلل ده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای وای د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د ایران خبرو د امریکا لخوا له ایران سره دښمنی جوته کړې ده. د ایرانی دولتي خبری اژانس نن د نوموړي دا خبرې تر هغې وروسته څو ساعته مخکې خبرې کړې چې په جنیوا کې د ایران، امریکا او نورو هیوادونو ترمنځ خبرې پیلېږي. یوې غونډې ته د وینا پر وخت د خامنه‌ای خبرې راخیستل شوې دي. د ویلي د اټومي پروګرام په اړه خبر وښوده چې امریکا د ایران، ایرانیانو، اسلام او مسلمانانو دښمنه ده. د زیاته کړه چې ایران پریکړه وکړه چې له امریکا سره خبرې وکړي چې د امریکا د بدۍ مخه ونیسي. هغه امریکا ته د شیطان نوم ورکړ. عراقی پولیس وایي نن په یو ځانمرګي حمله کې د پوځ 12 سپایان وژل شوی دي. برید د بغداد په مرکز کې د پوځ سپایانو استخدام یا ګمارلو پر مرکز شوی دی. د پولیسو یو چارواکي ویلي په حمله کې 25 سپایان ژوبل شوي دي. د روغتون یو چارواکي هم د وژل شوي او ژوبلو شمیر پخلی کړی دی. دواړو چارواکو د خبرې د نوم نه ښودو په شرط کړی دي. په سمدستي ډول د حملې پړه چا نه ده منلې، خو ځانمرګي بریدونه اکثره د القاعده وسلوال ډلې عراقۍ څانګه مني او کوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورید. امریکا مرستال ولسمشر جو بایدن په یو ونه کې په دویم ځل له عراقي وزیر اعظم نوري المالکی سره خبرې کړې دي. تیر شپه بایدن مالکی ته د فلوجه خار واک د القاعده له وسلوالو بیرته اخیستو په هڅو خپل ملاتړ ښودلې دي. سپینه ماڼۍ وایي بایدن مالکی وه هڅاوه چې له ځایي قبایلي او ملي مشرانو سره خبرو ته دوام ورکړي. روسیه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا هغه اقدام مخه نیولې ده چې پکې د شامی ولسمشر بشار الاسد پر رژیم انتقاد شوی دی. برطانیې یو بیان امنیتي شورا ته وړاندې کړی و چې پکې د حلب پر ښار د شامی حکومت په بمبارۍ د غصې څرګندونه شوې ده. ویل کېږي د ډسمبر له 15 په هغه ښار کې د بمبارۍ له کبله 900 زیات کسان وژل شوي او 3000 ژوبل دي. خبری اژانسونه د ډیپلوماټانو لخوا وایي روسیې د برتانیې په بیان کې بدلونونه یا ترمیمونه وکړل. رویټرز د یو چارواکي لخوا لیکي د روسیې ترمیمونه په واضح ډول داسې جوړ شوی دي چې پکې په حلب کې د پیښو شویو حالاتو له هر حواله لرې کړل شوی ده. د خبرونو پای.
خبرونه مله مشال رادیو څخه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. نن د پاکستان د دوه پخانی ولسمشرانو جنرال مشرف او آصف زرداری پر ضد د مقدمو عدالتي کاروایی تر سره سول. دا چې د پوځي او ولسي ولسمشر پر ضد عدالتي رویه څه اغیز لري د سیاسي چارو یو کارپوه پاړه وایي.
پاکستان جمهوریت غړی تل کلل غواړي د دې لپاره دا ډېره ضروري خبره ده چې رول اف لا یا د قانون نفاذ یو شان وکړي شي.
په جنوبي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ سره په نښته کې لس طالب وسلوال او درې امنیتي سرتیر وژل شوي دي. بلخوا د قومي سلامتي او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وای د قبایلي ولس پر پرمختګ او د قانون پر عملداري به پاملرنه کوي. د سیاسي چارو یو کارپو د اعلان ته په څه نظر ګوري؟
د قبایلو چې کومه احساس محرومي ده نو که دغه ختم شو او هغوی د خپل په صحیح معنو کې حقوق وکړی شو د هغوی هغه مسایل حل کړی شو نو کېدای شي دا د پاکستان کې د امنیت د ټینګولو لپاره هم یو ښه بنیاد جوړ شي.
په سعودي عرب کې ګڼ شمېر پښتانه له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي چې ډېری یې په جیلونو کې اچول شوي دي. د کابل یو پښتون خپل حال څه دا ډول بیانوي. په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غږ لمشال رادیو خبري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټولې خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم واوري چې پاته ده mashalradio.com. راځو خپل لومړی راپور ته. په پاکستان کې خصوصي عدالت د غیوا د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف په ضد د غداري د کیس اوریدنه تر 14 جنوري وځندول او نو موړی ته پر همغه ورځ عدالت ته د حاضرې دوه حکم وکړ. تر دې وړاندې د پاکستان پخواني ولسمشر آصف علي زرداري نن په اسلام آباد کې عدالت ته حاضر سو او د نو موړی په ضد د درغلي د کیس اوریدنه تر 13 جنوري پورې وځندول سول. په دې اړه اسلام آباد د مشال رادیو خبريال راپور راکوي.
که یو پلو اسلام آباد نیشنل لائبریری کې خصوصي عدالت ته پخوانی صدر ریټایرډ جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداری مقدمه اوریدنه سرته ورسوله او یو واری بیا نوموړي ته حکم ورکړو چې هغه د 14 جنوري عدالت ته پیښ شي. نو بل پلو پخوانی صدر آصف علي زرداری نن اسلام آباد کې احتساب عدالت ته وړاندې شو. په آصف علي زرداری باندې د اے آر وای ګولډ وزیر اعظم هاوس کې د پولو گراوند جوړولو او د ټریکټرو د سودا په ګډون 15 درغلو تورونه دي. د جسټس محمد بشیر په مشرۍ کې بینچ د آصف علي زرداری پر ضد د مقدمه اوریدنه وکړه. له دې وړاندې چې کله آصف علي زرداری عدالت ته پیښ شو نو د هغه وکیل فاروق اشنایک عدالت ته وی چې په دې مقدمو کې په آصف علي زرداری فرد جرم نشي لګې دي او دی به د لړکی عدالت ته قانوني ثبوتونه وړاندې کړي. په کومه چې عدالت د نوموړي خبره ومنله او اوریدنه اوریدنی تر دو اتلسم جنوری پوری وزنڈولا او وی وچی رتن کی اوریدنی کی با دو فرد جرم لگولو یا نہ لگولو پا اڑا فیصلہ کی گی دیو پوزی امیر او دخرنگ دو پخوانی جمہوری صدر عدالت تپاو پیش کے دو او نہ پیش کے دو پاکستان کی تجزیہ کاران سوائی کلچ مشال ریڈیو دی سیاسی او سیمئی سو چارو تجزیہ کار پروفیسر خادم حسین نو پختل نو ہگا اوی چی اس وقت راغلے دے چی دا ثابت شی چی دی ملک پوزی وی او کو غیر پوزی خود دوانو پر ضد با یو شان اقدامات کیگی نوموڑی زیادہ کڑا
یو ورتا سو سیاسی عمل تکوری ک سیاسی پارٹو باندې سیاسی جماعتوں باندې گوندوں باندې ہر سمرا تاسو اعتراض کوي اغي سره دی پاکستان د دستور او دی قانون تمرا اشتا اساس یا فکر چې اغي قانون تا او عدالت تا حاضر دو ته تیاری ار وختي تاسو قتل چې تیر شو رزو کی وزیر اعظم عدالت تراغل تاسو قتل چې پخوانی صدر عدالت تراغه خو تاسو قتل چې یو پخوانی چیف اف آرمی سٹاف او ور سره یو ماشاءالله ایڈمنسٹریٹر هغه بهرال عدالت ته نازریږي نو دا دی پاکستان دی ساخت مسله ده چې پدې کې به د ادارو ترمنځ دی فیصلو کولو د اختیار په حواله اهم فیصله بهرحال کولی چې پاکستان جمهوریت غاړې تل کلل غواړي دغه د پاره دا ډېره ضروری خبره ده چې رول اف لا یا د قانون نفاذ یو شان وکړي شي
هم د غرنګ اسلام آباد کې د سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد مشال ریډیو ته وی چې یو خوا پخوانی صدر آصف زرداری عدالت ته په پیش کې دو خپل روایت په ځای وساتل نو بل پلوی سیاسي ګټې هم تر لاسه کړې سلیم احمد وی
انصاف کم نظام چې نه هغه چې ویلین او سیاسي لیډرشپ ته پاره چې دی نو هغه بالکل چړې تیز دی او طاقتور دی هغه حاضرې هم او وی له سزاګانې هم ورکړي په بل طرف ته کدا خبر راشي فوجي حکمران سابقه یا موجوده هغه متعلق فیصله شي نو هغه چې موږ وګورو بیا د دې تاریخ چې دی نو هغه ډېر د ښکلې نه دی د سیاست او د سیاستدان او جمهوریت خلاف فیصلې دي نو هغه عدالتونو ورکړي دي او بیا وروستو د چودري افتخار نه وروستو بیا لږ چین چې هغه کې راغله آصف علی زرداری کیسونه چې دي بیا په دې ټایم کې خدای نه پولیټیکل سکورین هم کیږي لګیا دی ځکه چې پرویز مشرف مقدمه روان ده هغه عدالت ته نه ځي او دی راځي
د ذکر وړ ده چې د صدارت چوکۍ پریښودو وروستو په لومړي ځل باندې پخوانی صدر آصف علی زرداری عدالت ته پیش شو او په دې موقعه سخت حفاظتي ګامونه پورته کړی شوي وو زموږ غلا مشال رادیو خاوري لکه څنګه چې مواوري دل نن عدالت ته د پاکستان دوه پخوانی ولسمشران مطلب و یو ولسی ولسمشر آصف زرداری او چې عدالت ته حاضرې ورکړه بل پوځي ولسمشر پرویز مشرف و چې د ناساز طبیعت له امله حاضر نسو په پاکستان کې سیاسي ګوندونه په دې اړه بیلابیل نظرونه لري نجیب امیر د یو شمېر سیاسي ګوندونو له مشرانو سره غږېدلې او دا راپور جوړ کړی دی چې تاسو یې اوریدو تر بولم
په پاکستان کې لک شمیر کې سیاسي ګوندونه د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف په حمایت کې او ډېری ګوندونه په مخالفت کې لیدل کیږي عدالت به د جنوري په 14 د دې خبرې پریکړه کوي چې نوموړی ته د عمری بند او یا هم د مرګ سزا ورکول کېدای شي کنه خو دا چې نوموړی عدالت ته نه مخ کیږي او بل پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری عدالت ته ځي دې کار د خلکو سیاستوالو په نظر کې د پوځي امیرانو په مقابل کې د جمهوریت قوتونو ګراف لوړ کړی دی د پاکستان پیپلز پارټي او مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی سینیئر وزیر رحیم داد خان وایي که څوک په عدالت باور لري نو ارو مرو دې عدالت ته حاضر شي
ټول خلق کوچه عدالتی نظام دی او صحیح دی او بیا چې عدالت شته ججان شته نو بیا ته اقدامات پکار دی چې څنګه زرداری صاحب نن تیر شو نو ټول له پکا دی چې پیش شي نو زموږ پاکستان کې دا دغه دی چې چا د پاره زړه د پاره یو شی خی نو د ټیک ټاک عدالت کې ښه فیصله د بل مبدع کیږي نو د ټیک دا غلطه فیصله کیږي
رحیم داد خان وای که څه هم په ځینو وختونو کې عدالت هم متنازع فیصلې کړې د ده په وینا لکه د ذوالفقار علي بوټو د پانسۍ پریکړه او یا هم داسې نور خو بیا هم د ده په اند د عدالتونو احترام پکار دی نوموړی وای د مشرف په کیس کې د ډاکټرانو په راپور هم سم باور نشي کېدی بل پلو د جمعیت علما اسلام ګوند یو مشر جلیل جان هم وای چې بیماری څه دومره لویه خبره نه ده پاکستان کې د هرې بیماری درملنه کیږي او دا د پوز د یو پخوانی مشر د شان سره نه خای چې عدالت نه دی پټیږي
ګوره جی مو خدا وایي چې کله یو ثابت پرزیدنت اصل زرداری عدالت ته پیش کیږي او هغه د حق قسم دی هغه راځي او عدالت ته پیش کیږي نو هر یو سړی ته هغه ډېر مرتبه یې هغه لوی مرتبه یې او کوټه مرتبه یې هغه د عدالت ته پیش شي خپل حق دې صفائی پیش کی او خپل خبره دې پیش کی عدالت ته نه پیش کېدل د دې عزت شان نه جوړیږي بلکې عدالت ته پیش کېدل د دې شان جوړیږي د قاضیداری سره پیش شو نو یو سابق صدر پیش شو بل سابق صدر نه پیش کی دا سیزونه لگا کوم بیا سوالیه نشانه چتیږي ساين اف انټرګیشن چتیږي
د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبائی وزیر شوکت یوسفزی وای د دوی ګوند په دې نظر دی چې د پاکستان د آئین احترام دی وشي.
ګورجی زمون خو ډېر کلیئر کټ موقف ته چې پاکستان آئین پاسداری دی وشي، د اصول پاسداری دی وشي او ټول د پاره قانون دی برابر دی. دا نه چې مطلب یو د پاره دی یو قانون نه بل د پاره دی بل قانون نه، څوک نه غټ نه وړوکی شته. که دا د پرویز مشرف ته حاضر دو کې داسې چوس ملاویږي او بل سړي ته نه ملاویږي، دا هم جاتی نو پکار ده چې ټولو سره دی خدای چې آئین پاسداری دی وشي، چې آئین سوی په هغې د عمل درآمد وشي. داسې دی نه ظاهریږي چې یعنې پرویز مشرف سره زیاتی کېږي یا پرویز مشرف ته ډېر زیات انسینټیوز ملاویږي، په دې مت کې ریلیف ملاویږي.
بل پلو یو شمیر سیاسي ګوندونو چې متحده قومي مومنت او مسلم لیگ قاف هم پکې شامل دي، د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف په حق کې بیانونه ورکړي دي. د مسلم لیگ قاف مشر چودري شجاعت حسین وای د مشرف په قضیه کې د غداري د ټکي استعمال ناسم دي. نوموړی وای د دې پر ځای کدا ویل شي چې آئین مات کړي نو سم به وي. همدارنګه د متحده قومي مومنت مشر الطاف حسین وای که پخواني ولسمشر پرویز مشرف غدار وي نو د هغه په لاس سوګن اخیستونکي پخواني وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی او د هغه محل نور وزیران څنګه د آئین د شپږم ماده نه بری کېده شي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. په جنوبي وزیرستان کې تیر شپه د پاکستان د امنیتي ځواکونو او طالب سوالو ترمنځ په سوین شته کې لس تنه وسلوال او د امنیتي ځواکونو درې سرتیر وژل شوی دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې وزنمرګي بریدګر ځان الوزولی خو د هغه ملګري پولیسو په ډز وژل دي. لسمې څخه د مشال رادیو خبریال د دې دواړو رپورټونو په اړه حال راکوي.
د پښتونخوا ستر پونډ غولي پېښور نه د آی اس پی آر یو لوړ رتبه چارواکي مشال ریډیو ته یو خبر را لژلای دی چې په کوم کښې وشولي شوي دي چې تېره شپه د سولي وزیرستان په سیمه لداخ کښې د امنیتي فورسز په یو چیک پوسټ د طالبانو د برید په نتیجه کښې د دواړه لوریانه ټول 14 کسان ووژل شول. په وژلي کسان کښې لس طالبان او درې د امنیتي فورسز سرتېري شامل دي. خبر کښې دا ویلی شوی چې دا پیښه د شپې 10 بجې مخې ته راغلله چې د کومې په دوران کښې د دواړه لوریانه د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو بدلون وشو او برید کوونکي طالبان د لسو ملګریو په ځاني زیان په سټ وتمبول شول. مشال ریډیو په دغه باره کښې چې په سویلي وزیرستان کښې د تاریخ طالبان پاکستان وایوند اعظم طارق مسعود سره تماس ونیوه، هغوی د پیښې پخلای وکړلی او دا یې هم جوته کړه چې دا برید د فورسز په چک پوسټ نه و. د دوی ځنې ملګري د لدا درې ډکي په سیمه کښې ولاړ د امنیتي فورسز یو ټینک ورزولو په غرض روان و چې نګهانه د امنیتي فورسز د سرتیرو سره مخامخ شول او بیا د دواړه لوریانه د ګڼو ډزونو بدلون لګیا شه. اعظم طارق مسعود دا هم وویل چې شپه وه، توره تیاره وه، د امنیتي فورسز د وژلیو په رارژلیو د شمېر پته د ځکه ونه لګېده. هغوی دا هم زیاته کړه چې د دوی لس ملګري نه دي وژلي شوي، خالي ایک یو ملګری پرارژلی شوی او هغه هم په پرارژلي حالت کښې خپل پټ سندغولي ته رارسېدلی دی. د یو بل خبر په مطابق د ډېر اسماعیل خان پولیس فورس چارواکي وایي چې د پنځم په ورځ ټیټ مازدیګر د دربن موسازۍ په سیمه کښې یو ځان وژونکي هغه وخت خپل ځان وورځولي چې کله په سیمه کښې موجود د امنیتي فورس سرتیرو په ځان وژونکي او د هغه په یو بل ملګري چې په موټرسایکل سواره و د ودارېدلو د پاره ږغ وکړ. دا چارواکي زیاتوي چې د ځان وژونکي دویم ملګری د امنیتي فورس سرتیرو هغه وخت وویشتلی ووژلي چې کله ده د پیښې د ځای نه د پارېدلې هڅه کوله.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د قومي سلامتي او بهرني چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویل دي چې د قبایلی ولس پرمختګ او هلته د حکومت عملداري ساتل د دوی لومړی پاملرنه ده. نو موري ویل چې اوسنۍ حکومت د قبایلی نظام د بحالي لپاره کار کوي. نو موري دا خبره په اسلام آباد کې یوې دوسرې ته د وینا پر مهال کړي چې تفصيلي له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال راکړي.
د شورو پورز اسلام آباد کې د یو کتاب مخکتنې دستورې په وخت د خارجه چارو او قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وینا وه په پا پاکستانی قبایلي سیمو امریکایي ډرون بریدونه د ترهګرۍ خلاف جنگ ته زیان رسوي او دې سره قبایلي اقدار او رسمونه رواجونه د خپل لاندې کیږي. سرتاج عزیز زیاته کړه پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو لپاره اوس هم هلې ځلې روانې دي. د قبایلي سیمې او خلکو د ترقۍ او هلته د حکومتي عملداري په حق له د سرتاج عزیز په بیان چې مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبریال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی
ډیره بدقسمتی چې الته نه خو صدر زی نه وزیر اعظم زی نه د قبایل خلق په اعتماد کې خستر کیږي. نو سرتاج عزیز دا خبره کړی دا چې ترقی او عملداری او قبایلی نظام نو دا خبره دا خو تش په خبرو نه بلکې الته اوس عملی ګامونه خستر پکار دی چې د قبایلو چې کومه احساس محرومی ده نو دا ختم شو او هغه د خپل په صحیح مانو کې حقوق وکړي شو د هغه هغه مسایل حل کړي شو نو کېدی شي دا د پاکستان کې د امنیت ټینګولو لپاره هم یو بنیاد جوړ شي.
همدارز یو بل خبريال اکیل یوسف زیوای قبایلی سیمه اوس هم پاکستانی حکومت او اسټابلیشمنت د بلیک میلینګ او خپلو ګټو لپاره استعمالوي. دی وای
د پارتا چې کوم حالات نن موږ په دمجده شکل کې وینم دا یو غټه وجه ده چې د پارتا سره همیشه امتیازي سلوک شوی دی. زه په دې خبره باندې باور لرم چې پارتا اوس هم د پاکستان اسټابلیشمنت لپاره د پاکستان پولیټیکل د کم انتظامی چې کوم معاملات یې اختیارات یې دغې لپاره یا د فدرال ګورنمنت لپاره چې ده هغه د یو کوم طرفه د بلیک میلینګ یو پوینټ ته یو ایریا
د ستوري ته په خطاب کې د سټریټیجک سټډیز انسټیټیوټ چیئرمین خالد محمود وینا وا ملک د امن او کلاری د لپاره حکومت په سمه لار روان دی او د طالبانو خلاف د طاقت استعمال باید چې تر ټولو اخیری آپشن وساتل شي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غله مشال رادیو خبري ده پاکستان نور برخ په شمول په قبایلی سیمو کې مو وخت په وخت ماشومان ته له پولیو څخه د ناروغي د حفاظت څاڅکي ورکول کیږي. دا چې په دې سیمو کې د پولیو ضد کمپاین په څیر ډول روان دي او دلته د روانو نامنوي له وجې په څومره شمیر کې ماشومان له دغه څاڅکي محروم پاتې شوي دي په دې اړه د مشال رادیو خبريال راپور کوي.
د ټول پاکستان په بیلابیلو سیمو او قبایلی علاقو کې د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ پر خلاف ماشومان ته پولیو کترو ورکولو درې ورځې مهمونه شروع شوي چې په بیلابیلو سیمو کې په بیلابیلو نیټو ترسره کولی شي. د قبایلی سیمو لپاره پولیو پروګرام ټیکنیکل فوکل پرسن ډاکټر احسان الحق مشال ریډیو ته وویل چې روان مهم کې به په قبایلی سیمو کې تر شپږ لاکو ماشومان ته د یادې ناروغۍ پر خلاف پولیو کترې ورکولی شي. خدا د پوینا شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان خیبر ایجنسی او ایفاربنو کې د وسلوالو لخوا پولیو مهمونو باندې بند دز او پولیو ټیمونو باندې بریدونو لکابلا درې لکا ماشومان باندې د کترو څخه محروم پاتې شي.
علاقے ایکسیسیبل دی کنه کمپین واغی کی وی او کم چې کلوز دی په خوانه نوغی کې بنوي تقریبا لکه د 90 نه اباوډ زونګه کوریج نار ساوث او اف ار بنو او خیبر کې 12 چدا هغه کې هغه څه کمپین نه کیږي کنه.
په شمالي او سویلي وزیرستان کې د وسلوالو لخوا پولیو مهم باندې بندیز لوجه د تیر یو نیم کال نه هیڅ مهم نه دی شوی چې تر مخه د غلط عدد والا کو نه زیات 15 کالونو ناکم ماشومان د پولیو کترو څخه د یو نیم کال نه محروم دي. د نیم قبایلی سیمې اف آر بنو صحت محکمې مشر ډاکټر حمید الرحمن مشال ته وویل د غلطا هم په ځنا سیمو کې په مهم کې خنډونه را مخته دي.
درې ورځې ډور ټو ډور کمپین وی بیا اته ورځې لپاره هغه ماشومان مونږ کور کوو چې کم په کور کې اویلیبل نه وي چرته وتلي وي جاني خیل سنتنګا ایریا چې کم دی په دې کې لږ د پولیو فرنٹ لائن ورکرس ته لږ سیکورټی تھریټس ملو شوي وي د هغې وجه نه سو کمپینز مونږ په جاني خیل ایریاز کې نه دي کړي خو هغې لپاره مونږ یو دا سټریټجی اختیار کړې ده چې مشرانو سره دا خبره شوې وه چې زمونږ کم سپتلونه دي هلته په اسپتال ته چې کوم ماشومان دي هلته مونږ ویکسینیټ کوو که هویت دی او سردی خیل والا چیک پوسټ دی په دې باندې زمونږ ټیمونه ناست وي ټرانزیټ ټیمونه چې وایي ورته.
د سرکاري شمیرې تر مخه شمالي او جنوبي وزیرستان کې په 2013 کال کې پولیو مهم نه کېدو په وجه یوازې شمالي وزیرستان کې یو دیش ماشومان پولیو رنس ښکار شوي دي. دغه شان خیبر ایجنسی کې هم وخت په وخت پولیو ټیمونو باندې بریدونو له کابله په دغه مهم کې خنډونه رامخته شوي او تیر کال کې دغلته د سرکاري شمیرې تر مخه 19 ماشومان د پولیو رنس ښکار شوي دي. په 2013 کال کې په ټول پاکستان کې د سرکاري شمیرې تر مخه 93 د پولیو کیسونه مخته راغلي چې 80 کیسونه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې دي. په دغه کې 15 کیسونه په قبایلی سیمو کې شوي چې تر ټولو نه زیات په شمالي وزیرستان کې دي. د شمالي وزیرستان صحت محکمې په وینا په درزنو ماشومانو د وینې نمونې اوس هم اسلام آباد ته لېږلې چې په زیاتو کې د ګوزن رنز اندېښنه ده.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
زموږ غږ له مشال رادیو خبري او زو د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په پرونی غونډه کې د دیسبې واکمن ګوندونو د پاکستان د اوبو او بجلی د ادارې د مرکزی وزیر پر دې خبرو چې د بجلی تر ټولو زیات غلا په پښتونخوا کېږي او دا چې د دیسبې وزیران د بجلی د غلا کونکو تر شا ولاړ دي سخت خبرګون وشو دي. د پښتونخوا د اطلاعات وزیر شاه فرمان د اسمبلی غونډه په خپل وینا کې ورته تورونه پر پنجاب او سند صوبو پوری کړل. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د اوبو او بجلی د وفاقي وزیر مملکت عابد شیرعلي د تیرې ورځې په خبری کانفرنس ډېرې سختې نیوکې کړې دي، کوم کې چې هغه په پښتونخوا تور پورې کړی دی چې په پښتونخوا کې د ټولو نه زیاته د بجلی غلا کېږي او صوبایي وزیران د بجلی د غلا کوونکو په شا ولاړ دي او د بجلی د غلا مخه نه نیسي. او کچېرې د خیبر پښتونخوا په بنو ضلعه کې صوبایي حکومت د بجلی د غلا مخه ونه نیوله نو کی حکومت به د بنو زلینه بجلی کټ کړی. د عابد شیرعلي د دې سرګندونو په خبرګون کې تیر ماخام د پښتونخوا د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان وویل دی وای کچيري دوی د بنو د بجلی د کټکولو هڅه وکړه نو موږ به پنجاب ته د بجلی سپلای بند کړو. د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان بازي شمیرې هم وړاندې کړې او وی ویل چې تر ټولو زیاته د بجلی غلا په پنجاب او سند کې کیږي. د اسمبلی په پلور د خپل دغه سرګندونو په لړ کې د اسمبلی د ودانۍ نه بهر له مشال رېډيو سره په خبرو اترو کې شاه فرمان وویل
په پنجاب کې د 85.3 بلین غلا کیږي او په سند کې د 105.4 بلین غلا کیږي. په خیبر پختونخوا کې لا الله سیس دي 48.3 دغه پنی منم کم دی. په بلوچستان کې 37.2 دی او زدا ویم چې عابد شیرعلي دی الله عقل ورکی چې په دومره اهم منصب ناس ته او داسې خبره کوي او بیا دې صوبې تر راځي او دې صوبې د بجلی باره کې خلکو ته دا وایي چې تاسو غلې.
د اوبو او بجلی د وفاقي وزیر مملکت عابد شیرعلي د خبری کانفرنس او د بجلی د غلا په موضوع د صوبې سینیئر وزیر سراج الحق له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
په چرته د بجلی د بل پنا دا کولو دوی د لاهور بجلی کټ کوي او د فیصل آباد بجلی کټ کوي او د اسلام آباد بجلی کټ کوي نو بیا خو به د خیبر پختونخوا کې د بنو بجلی کټ شي. خو که چېرته هغوی په پنجاب کې دا کار نه کړی نو د خیبر پختونخوا بنو دی که کرک دی که دیر دی که سوات دی د هغوی ټرانسفارمر له سوګوتې نشي وروړی.
خود جمعیت علماء اسلام سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي شاه حسین مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نون د بجلی په مسله سیاست کوي.
پیټي والو وی مول اختیار راکړي هغه ور اختیار ورک به وی چې نه د مل کم دی او د کی مل پیداوار او دا د دې دوه سیاسي جماعتونو مل کې جګړه ده سیاسي سکورینګ کوي او کله یو په بل یو الزام لګي بل په بل الزام لګي.
د یادونه وړ ده چې په پښتونخوا کې د بجلی د لوډ شیډینګ په لړ کې صوبایي او مرکزی حکومت د دینه وړاندې هم په یو بل تورونه لګولې دي او د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د دې ستونزې د هوارولو لپاره د پیسکو انتظامی واک پښتونخوا ته د ورکولو منظوري هم ورکړې وه. خو د پښتونخوا حکومت وایي چې یوازې انتظامی اختیار نه بلکې د بجلی د پیداوار واک دی هم دوی ته وسپارلی شي.
دا مشال رادیو ده. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته یې د مشال رادیو ډاٹ کام، او که چیرې تاسو فیسبوک یا ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. وخت د مازیګر 15 بجې شوې. پامیر ساحل به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
په اسلام آباد کې احتساب عدالت د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پر ضد د درغلیو مقدمې اورېدنه د روانې میاشتې تر 13 مې ځنډولې ده. زرداری په خپل عدالت ته حاضر شو. پر زرداری د یاروای ګولد وزیر اعظم په ماڼۍ کې د پولیو میدان جوړول او د ټریکټر د سوداګانو په کولو په ګډون د درغلۍ 15 تورونه دي. په اسلام آباد کې جوړ ځانګړي عدالت د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف ته د جنوري په 14 عدالت د حاضرېدو امر کړی دی. نن ماسپښین قاضیانو د مشرف عدالت له حاضرېدو د استثناء غوښتنه رد کړه. د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي امریکا په افغانستان کې له هغو ډلو سره جګړه کوي چې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد یې په دې هیواد کې د دې ډلو ملاتړ کاوه. د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر شاه فرمان ویلي دي چې که د پاکستان وفاقي حکومت د بنو بجلی بند کړه نو دوی به پر پنجاب بند کړي. د پاکستان پوځ عامه اړیکو اداره ایس پی آر وایي د جنوبي وزیرستان په لدا کې د امنیتي سرتیرو پر پوستې د وسلوالو په حمله او بیا په نښته کې لس وسلوال او درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي. پیښه پرون د شپې شاوخوا 10 بجې شوې ده. په هنګو کې په یو کور کې د اور لګېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای وایي د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د ایران خبرو د امریکا لخوا له ایران سره دښمني جوته کړې ده. ایراني دولتي خبرې ایجنس نن د نوموړي دا خبرې تر هغې څو ساعته مخکې خبرې کړي دي چې په جنیوا کې د ایران، امریکا او نورو هیوادونو ترمنځ خبرې پیلېږي. روسیې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا هغه اقدام مخه نیولې ده چې پکې د شامي ولسمشر بشار الاسد پر رژیم انتقاد شوی دی. او عراقي پولیس وایي نن په یوه ځانمرګي حمله کې د پوځ 12 سپایان وژل شوي دي. دا حمله د بغداد په مرکز کې د سپایانو د استخدام په ځای کې شوې ده.
دا مهم خبرونه لندیز مله مشال رادیو څخه واوریدئ چې پامیر ساحل وړاندې کوي. یو سوار رسیدلی د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکی راخستی دی. راځي چورت غورسو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې دا وخت د پاکستان د ټولو نه لوی مسله د ترهګرۍ ده. اوس دا یو درد جوړ شوی دی او د ترهګرۍ له وجې په زرګونو خلک وجلې شوي دي. ادارې وایي چې یو وخت و چې پاکستان د امن کور و، د خوشحالۍ کور و، خو نن ترهګرو ډلو، لسانی، مذهبي او فرقهییزو ډلو د دې ملک امن تباه کړی دی. د ادارې په وینا چې نن د بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبې حالات ډیر خراب دي او داسې ورځ نه وي چې پاکستان سپه بل پلو کراچی کې هم حالات خراب دي او د هدپی وژنو کلنګ اغستو لړۍ هم هغه شان روانه ده او ورځ په ورځ پدې کې اضافه کیږي. ادارې وړاندې وایي چې موږ د دې وطن اوسیدونکي یو او موږ د حکومت ته تپوس کوو چې په ملک کې به کله د حکومت عملداری قائم شي، کله به امن پزی شي، خو شاید چې د دې جواب د هیچا سره نه وي. ادارې اخر کې لیکي باید حکومت یو مضبوطه کړنلار جوړ کړي او خپل ټول توجه د امن به حالتا ورکړي، نو هله به دا ملک ترقی هم وکړي، ځکه چې چرته امن وي هلته ترقی وي. بل پلو جنگ ورسپانه خپل اداریه د لادرګ کسانو په معامله لیکلي او وایي چې د سپریم کورټ جج جواد اس خواجه د لادرګ کسانو په نبازیا به کولو باندې سخت خپګان څرګند کړی دی او ویلي دي چې د دې ملک د اوسیدونکو د حفاظت ذمہواري د حکومت ته او دا چې د لادرګ کسانو مقدمو زموږ خوبونه حرام کړي دي او دا صورتحال د برداشت نه بهر دی. دریو وړاندې لیکي چې د لادرک کسانو معاملې یو سنگین صورتحال خپل کړی دی او پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودھری د خپل اندې په دې معاملې باندې نوټس اغسته وو او وفاقي حکومت ته حکم ورکړی وو چې لادرک کسان دی را پیدا کړي او د قانون مطابق دی په هغوی مقدمه وچلول شي. ادارې اخر کې وایي چې سپریم کورټ خو دې لړکې خپل ذمہواري په خشن تر سره کوي، خو باید چې حکومت هم دې لړکې سنجیده ګامونه پورته کړي، ځکه چې د دې لوجې په حکومت باندې هم گوتی پورت کیگی.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
مطبوعات. امریکای ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي چې د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال پیر مشرف د ظاهري ناروغي له وجې د هغه پوځي روتلن ته بوتلل. د پاکستاني پوځ لخوا د دې هیواد ولسی حکومت په چارو کې د مداخله څرګندونه کوي. بلخوا له امریکا خبرېدونکو د کرسچن ساينس مونیټر ورځپاڼه په ولیکنه کې راغلي چې د عراق په فلوجا شهر کې تزن شدي د افغانستان په اړه امریکا ته خبرداري دي. د دې دوه مقالو مهم ټکي مجید بابر درته وروي.
امریکای ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف پر ضد د غداري د مقدمې پر مهال د عدالت لخوا بې نتیجې غور او خوز هغو افغانانو ته نور هم وده ورکړې ده چې ګوندې د مشرف به هر کوم هیواد ته د استولو په لړ کې د حکومت او د هغه ترمنځ کومه معامله روانه ده. ورځپاڼه د ځینې پاکستانی سیړونکو له خولې لیکي چې د دغه هیواد طاقتور پوځي اسټبلیشمنت نه غواړي چې د هغوی د پخوانی پوځي مشر پر ضد په ډاګه د غداري مقدمه کوم انجام ته ورسي، بلکې هغوی غواړي چې مشرف په خاموشۍ سره بیا یو واري جلا وطن شي او د دغه غداري د مقدمې چې سزا یې عمری قید او یا مرګ کېدای شي هغه بچ شي. ورځپاڼه لیکي چې د تیر کال د دسمبر د سلیریشتمې نیټې نه کله چې د مشرف پر ضد د غداري د مقدمې شروعات شوي دي، هغه څلور ځله کوششونه چې هغه په خپل عدالت ته حاضر شي په یو نه یو وجه ناکام شوي دي. دو ځله خو دغه کوششونه د دې وجه ناکامه شول چې د کومې لارې نه هغه عدالت ته راتلو، په هغو لارو کې پولیس چاودیدونکي توکي وموندل. ورځپاڼه د سیړونکي رضا رومي له خولې لیکي چې په ظاهره د مشرف د ناروغۍ له امله هغه پوز د سیول انتظامیې د واک نه په خپل ولکه کې واغېستو او پوزي روغتون ته بوتلو. د رضا رومي په خبره د پوز لخوا د اقدام په څرګنده توګه د حکومت په چارو کې مداخلت دی او دې ته اشاره کوي چې پوز اوس هم جمهوري حکومت ته یو پیاوړی ګواښ دی. بلخو امریکایي ورځپاڼه کرسچن ساينس مانیټر په خپل یو مقاله کې لیکي چې د عراق فلوجا ښار یو وار بیا د سختو جنگونو شاهد دی. مخکې په دغه ښار کې امریکایي سرتیري سختو جګړو سره مخ شوي وو او اوس دغه ښار کې د القاعده تر هغرې شبکې سره د تعلق لرونکو ډلو او د عراقي پوست ترمنځ جګړې روانې دي. ورځپاڼې فلوجا ته په کتو سره یو پوښتنه راپورته کړې ده چې آیا دا خو د 2014 کال نه پس په افغانستان کې د امریکا لپاره یو خبرداري نه ده. خو د پینټاګان چارواکي هیله مند دي چې افغانستان به د عراق نه ځکه هم مختلف وي چونکې دغه هیواد سره د امریکا د یو امنیتي تړون خبره روانه ده چې لمخبای امریکایي سرتیری د 2014 کال نه پس هم په افغانستان کې پاتې کیږي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. هم دا اوس مو یو تازه خبر ترلاسه کړ چې په کراچۍ کې یو بمې چاودنه شوی چې د دغه ښار د پولیسو یو مهم مشر په نشه شوی او وژل شوی دی. په دې اړه د تازه معلوماتو لپاره له سیمې څخه د مشال رادیو خبريال دا وخت د ټلیفون پر لیک را سره دی. د دې پیښې په اړه که تازه حال زموږ سره شریکي.
جی بالکل، دا لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو، چودھری اسلم څوک چې د سی آئی ډی پولیسو ایس ایس پی او د ترهګرو خلاف هغه ډېرې کاروایانې کړې وې. د دې نه وړاندې هم په ده باندې حمله شوې وه، بلکې د ده په کور باندې هم داسې یو حمله شوې وه، خو په هغې کې هم دې بچ پاتې شوی. دا اوس چې کومه حمله شوې ده، دا لیاری ایکسپرس وے ده کومه چې د سوراب ګوټ نه ماڼیپور ته سیده ځي، خو په دې کې د دې حسن سکوئر یا چې کوم خلک بیا ایئرپورټ ته ځي نو دغلته کې یو لار ورکړل شوې ده د عیسا نګری سره، چې دغه ځای کې د لاندې نه گاڑی چې کوم دی هغه بره خیږي او دغه رنګ د بره چې کوم پلیاری ایکسپرس وے باندې گاڑی تیریږي نو هغه دلته ښکته را کوزیږي. دغه ځای کې اوس پورې لا د دې خبرې پخلی نه دی شوی. پولیس چې کوم دی یا چارواکي هغې د لګیا دي پلټنې کې چې آیا دا خودکش حمله وه، ځان وژونکې حمله وه، کنه دغلته کې څه قسمه باورودی مواد ایښودل شوي وو. خو تر څو پورې چې ښکاري او کوم ثبوتونه د هغې تر مخه د چودھری اسلم گاډی چې کوم دی نو هغه بیخي خراب شوی دی، تباه شوی دی په دغه پیښه کې. او کوم چې د پولیسو اډیشنل آی جی دی د سی آئی ڈی اقبال محمود، د هغه په وینا باندې چودھری اسلم په دغه پیښه کې وژل شوی دی، ورسره نور چې کوم دي درې پولیس والا مړه دي او دغه شانتې څلورو پورې ویل کېږي چې دغه کسان په دغه پیښه کې جوبل دي. جی
صحیح، ډېره مننه زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په سعودي عربستان کې میشت پښتانه مزدوران وایي که څه هم دغه هیواد ته د کار روزګار لپاره په قانوني ډول تللی دي، خو بیا هم سخت چلند ورسره کیږي او بې له کوم جرمه په جیلونو کې قید دي. د دوی په خبره له دې بندیانو څخه یو شمېر داسې هم دي چې له تیرو دوه درو میاشتو راهیسې په جیلونو کې پراته دي. کفیلان یې هم غم نه کوي او وطن ته د بیرته تګ یې هم هیڅ بندوبست نشته. د دې مزدورانو د ستونزو په اړه ملیحه مرزا دا راپور لري.
د سعودي عرب په ګډون د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې د پاکستان سره تعلق لرونکي یو شمېر کسان میشت دي چې د مهنت مزدوري په مقصد دغو هیوادونو ته تللي دي. په دوی کې ځینې په قانوني توګه یعنی د کفیل په ذریعه ورځي او ځینې په غیر قانوني توګه. له پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون یو تازه رپورټ ښایي چې په 1300 کلونو کې په سعودي عرب، امارات، ایران او عمان کې د خوا او شا څلورو لکو پاکستانیانو 80% برخه واپس ملک ته لیږل شوي دي. د دې نه علاوه چې کوم کسان هغلته روزګار کوي له مشکلاتو سره مخامخ دي. د 400 شبقدر سره تعلق لرونکي او تن اسماعیل خان چې دا وخت سعودي عرب په یو جیل کې له 13 میاشتو راهیسې قید دی، وایي چې بې له کوم جرمه جیل ته شوی دی.
زه بار ته تللی وم، بېرته را روان وم ګاډي کې، نو تفتیش ولاړو، ما تیلو یې راکښته شه، ریالو ما سره جب کې او په تورې ما سره یو ملدا مې د کفیل بیزی راوستلم او خط یې ولیکه چې دی کچالان او پیاز دی په خپله خطي په خپله مرضي، او دوه سره ګاډی و او ما سره ګاډی نو او په ما یې ګوتې ولګولې او جیل ته دننه کړو. د مو سره نور هم ډېر دي، هغه هم داسې کامې مو سره شته، تو سره شته کپیلانو سره کار کوي، هغه ټول راوستي او جیل ته ټکړي.
د الکسیم صوبې په خار اونېزا کې په جیل کې قید د کابل سره تعلق لرونکي ظاهر خپل مشکلات بیانوي او وایي چې لکېدیانو سره د غلطه ښه سلوک نه کیږي.
غریم زره کسان وایي یار دلته پکې نیم پښتانه دي، د پاکستان دي او د کابل دي، او بس په مخې نیسي او راولې جیل ته ورچی او هلته په زور باندې ګوته ور باندې لګوي، پیغام پسې لیکي چې دا کفیل نه بار کار کوي، کفیلان ورته راځي، د کفیلان خبر نه اوړي، ټولو ته خروجونه لګولي دي، روټۍ صحیح ورکوي، ډېره سخته نری نری کمپنی کړې ده. ملګرو ملتونو ته وایي خدای دپاره غم وخوری.
نه یوازې د پښتني سیمو اوسېدونکي دغه مشکلات لري، بلکې د پاکستان د نورو برخو نه تللي کسان هم پکې شامل دي چې وایي په وطن کې د ښځو او خویندو کالي خرڅ کړي دي او دغلته راغلي دي، خو اوس یې په جیلونو کې بند کړي دي او د واپسۍ د ټکټ پیسې هم نه لري. د پنجاب د جهلم سره تعلق لرونکي او تن چې هم په جیل کې دی وایي،
میرا نام عاطف مجید ہے، یہاں پہ کم سے کم
زما نوم عاطف مجید دی. دلته د القسیم په صوبه کې خو شاو 15000 کسان د 13 میاشتونه په جیلونو کې بند دي. ټول خلکو په جایزه توګه کار کولو، اقامه ورسره و، پاسپورت ورسره و، داسې هر یو شیز چې حکومت ته پکار وو ټول کسان یې ورکوي. نو بغیر د کوم قصوره دوی مونږ ونیولو. دلته خلک وهل ټکول کوي، خوراک ولا سم نه ورکوي او په ذهني توګه مفلوجوي.
بلخوا په ابو دابي کې میشت یو پښتون عبدالولي وایي چې دغلته دوی نور څه مشکل نه لري، خو یوازې دا ده چې باید له یو کفیل سره 2 کاله وخت پوره کړي.
دا مشکل لږه کوم راشه د کفیل سره وی سره به تا 2 کاله پوره کاوه، نو 2 کاله چې پوره نه وي کار دیوي کا نه دیوي، نو ته بل دي تا نه شتلې کنسل کاوه، نو پاکستان ته جنو هغه نه چې تر اځنو
په سعودي عرب کې میشت پښتانه مزدوران له حکومت غوښتنه کوي چې دغه مسله د هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د نهې په ورځ سعودي عرب د بارنو چارو وزیر شهزاده سعود الفیصل سره په ملاقات کې د پاکستان صدر ممنون حسین په سعودي کې د میشتو پاکستانی مزدورانو د مشکلاتو یادونه کولو سره د سعودي د حکومت ستاینه وکړه چې په هیواد کې د مزدورانو د نوي قانون سره سم یې دوی ته د مهلت موده زیاته کړې ده چې خپل داستوګن او د مزدوري حیثیت سم کړي.
په سعودي عرب کې مو د پښتنو مزدورانو د ستونزو په اړه راپور اوریدی. له هیواد بهر د میشت پاکستانیان وفاقي ادارې یا اوورسیز پاکستانی فاونډیشن وایي چې په پاکستان کې میشت هغه چې په سعودي عرب کې میشت هغه پاکستانی وګړي چې په جیلونو کې قید دي خپل خپلوان دي، معلومات له دې ادارې سره شریک کړي. د اوورسیز پاکستانی فاونډیشن له مشر نورزمان سره زموږ همکار ګلایز مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې په بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیانو او په ځانګړې توګه په سعودي عرب کې د قید پښتنو د ستونزو حل لپاره یاد اداره څه کوي. نوموړي په ځواب کې وایي،
هغې چې کله زمونږ په نوټس کې راشي نو زمونږ بیا هلته چې کوم په ایمبیسو کې زمونږ ویلفیر اٹیچیز دي زمونږ د پاکستانیانو، هغې له مونږ د هغې تفصیل ورکو چې دا بای زمونږ دا اوورسیز پاکستانی دي، دا پرابلم دی او دا چې کوم دی په دې کې حل کا او مونږ ته رپورٹ را ورسوه. نو هغې بیا مونږ ته چې کوم دی د هغې خلکو باره کې چې دی نو دا کفرت کې هغې ته د لیگل ایکسپرٹ ضرورت دي، نو هغه مونږ ورسره چې کوم دی امداد کوو او هغې ته مثال په طور باندې نور داسې د حکومت په ستوګه باندې د هغې متعلقه حکومت ته اهلکارو سره د خبرو اترو کولو چې گنجایش شي او یا ضرورت دي نو هغه مونږ کوو.
نورزمان صاحب، خو په دې کې پاکستانیان دي او خاص کر پښتانه چې دي زیاتره په هغو په جیلونو کې دي او هغوی نشي کولی چې هغوی د پاکستان
سفارت سره رابطه ونیسي نو په دې صورت کې هغه لسه پکار دي
هغه له دا پکار دي چې زمونږ دلته کې په پاکستان زمونږ اوورسیز پاکستانی فاونډیشن چې دی په دې کې زمونږ یو 24 غنټه ان زمونږ یو دغه دا مونیټرینګ سل وته مونږ وایو چې هغه مونږ دلته کې نول دي چې هغه ته فرض کاو یو ساده ټلیفون شي چې زمونږ دا مسله ده هغه به مونږ ټیک اپ کوو سره یا هغه ته چې کوم دینو په خطر ولګي یو خطر ولګي چې دا مونږ بیا دا مونږ خپل چې کوم دینو ان الویز مونږ خپل به ته تم دا انفارمیشن ورکو او دا متارکه حکومت چې دلته کوم به سری دا په ذریعہ مونږ هغه باغی سره بیا کار کوو
نور زبان سب کا اغه نمبر اغه شمیره او کا د دې اغه زی پته کتا سره وسوی نو کا کتا سره ته ویل نو
اغه د تاسو چې کوم دینو زما سره اغه اغه پته چې دینو اغه د تا ته خیمه یو خو کتا سره زمونږ ویب سایت کو لاو کو اوورسیز پاکستانی فاونډیشن چې کوم زمونږ خپل دغه اگر تاسو کولاو کو نه هغه با تاسو ته چکم دینو زمونږ غا نمبر با ته ملوي بل چکم دینو دلته کې نمبر تاسو ولیکه 0092519208599 دا زمونږه د هیلپ لائن دی په دې باندې 24 غنټه او ورځې مطلب د اتوار پر دمو او د خالی پر اني ایوري ډے فروم د کلاک او راوند د ویک دا کس ته کوم دی یو کس زمونږه باندې ناشې پاره باندې
نور زمان صاحب دې باندې دا کسان کول شي چې ټلیفون وکي او تاسو ته د خپل خپلوانو چې کوم په سعودي عرب کې په جیلونو کې دي دا غي پاړه تاسو ته معلومات درکې نو تاسو به هغه خبره هغه مسله چې د په سعودي عرب کې پاکستان سفارتخانه د په ریاض کې نو اوس سره به دا خبره
تاریخ نروزی وغیرہ وغیرہ
نور زمان صاحب تاسو به سم مشوره وی پښتانه یا پاکستانی چې په ریاض کې یا د سعودي عرب کې کوم په جیلونو کې دي هغه سره کاغذونه هم صحیح دي او هغه د کفیلانو د لخوا هم تنګول کیږي نو هغه تاسو ته سم مشوره ده چې په جیلونو کې پراته دي
هغه ته زموږ دا مشوره ده چې هغه دی چې ما کوم تاسو ته هیلپ لائن درکو که په دې باندې موږ سره رابطه وکي او موږ ته ابتدایي خپل مشکلاتو کې نو موږ به دا هغه چې کوم دی نو هغه موږ خپل موږ په هر فورم باندې بیا هغه سره چې کوم دی نو امداد کولی شو زیاته مصیبت دار چې موږ ته یو هو هغه خلکو ته دا پته نشته چې ورسیز پاکستانی چې کوم داسې قسم کارونه کوي څنګه چې تاسو وایئ چې زمونږ بوسو ته خلک راشي نو هغه هلته پروش نی یا زمونږ د عملې د غفلت په وجه باندې یا نور څه په وجه باندې هغه هغې ته نشي تللی نو دا هیلپ لائن ټلیفون نمبر چې کوم دا خو خامخا ان مطلب په دې باندې بس تکلیف نه وي دا مونږ تقریبا زمونږ چې اوس کوم سیستم دی د او پی ایف دا تقریبا یو دوه درې میاشتې شو چې دا سیستم مونږ دا د دې پرمختګ چیرته دا خلک چې کوم دی نو آلریډي زیات دفل شوی دی او په پاکستانی زمونږ چې کوم په
دا اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن مشر نور زمان چې په سعودي کې د میشتو پښتنو د ستونزو په اړه زموږ د همکار ګلیاس پښتنې ځواب ولی
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
زمو ژغ له مشال رادیو خبري پاکستان وايي له امریکا سره ستراتیژیکی مذاکرات د جاج لپاره به ډیر ژر یو غونډه کیږي او د ورکینګ ګروپونو په کچ به د دواړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات ډیر ژر پیل شي دا خبر د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویان دی نن په اسلام آباد کې به خبري غونډه تکړه ده چې په اړه نور حال د مشال رادیو خبري راکوي
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزه خبری غونډه دوران د خارجه دفتر ویان د تسنیم اسلم وینا وا د پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقات په خکې دورا غلی او ډیر ضربه د خارجه وزیرانو په کچ ستراتیژیکی مذاکرات شروع شي د یوې پښتنې په جواب کې ویان د زیاته کړه چې کې دي شي د مذاکرات واشنگتن کې وشي خو لا د دې د پاره نیټه نه ټاکل شوې دا وایي دا وایي تاسو ته دا خبره کول شم چې د پاکستان پاکستان او امریکې ترمنځ بعد د ستراتیژیکي مذاکراتو د جاج د پاره غونډه کیږي. د کې به د پاکستان لخوا د خارجه چارو صلاحکار او د امریکا لخوا سیکرټری جان کیری ګډون کوي. تاسو ته پته ده د پاکستان او امریکې د ستراتیژیکي مذاکراتو 15 ورکینګ ګروپونه دي چې پکې درې د وړاندې نه یو بل سره لیدلي او دوه به هم ډیر زر وویني. خو د دې لپاره لا نیټه نه ټاکل شوې او په دې خبرې روان دي. د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې د ویان دی وینا وه چې د پاکستانی طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکراتو کې د سعودي عرب هیڅ کردار نشته او دا خبره د سعودي عرب خارجه وزیر خپل تیره دوره کې په ډاګه کړه. د ترهګرو د مالی مرستې په حق لا دی او تپوس په جواب کې ویان دی وې دا وی لومبه خبره خدا دا چې د اخباری بیانونو په بنیاد معاملاتو باندې خبرې نه کیږي. بیا دویمه خبره دا چې موږ د غلل کې قانون سازی کوو او قانون نور هم سختو او کله چې دا کار سرته ورسی نو موږ به د دې جوګه شو چې وګورو کم پیسې د کومه ځای راځي او د څه لپاره راځي او موږ به کولی شو چې په خشان د دې مخه ونیسو. د تسنیم اسلم په خبره راتلونکو ورځو کې بعد د سعودي عرب داخله وزیر هم د پاکستان سفر کوي. د هندستان وزیر اعظم منموهن سنگھ د پاکستان د دورې په حق لوي اند زیاته کړه پاکستان هغه ته بلنه ورکړې ده خو له هغه غاړې لاس جواب نه دی راغلی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونه هم لري. په پېښور حیدرآباد کې د مازور ماشومان لپاره د روزن سکول سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس د نهو ورځو راهیسي په ګاډو کې د تیلو د نشټوالي له وجې بند پروت دی. چارواکو وایي چې په دې اړه هلې ځلې کړې دي او تمه ده چې د راتلونکي دوشنبه یا ګل څخه به دغه سکول بیرته خلاص شي. په دې اړه له پېښور د مشال رادیو خبریال راپور کوي.
حیات آباد کی د سوشل ویلفیئر یا سماجی بهبود ادارې د انتظام لاندې سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس یا د مازورو ماشومان لپاره تربیتی سکول د روانې میاشتې لومړۍ نیټې راهیسې ګاډو کې د ډیزل نشټوالي له وجې بند پروت دی. د مازورو ماشومانو کور نه سکول ته او سکول نه کور ته رسونکو ګاډو یو ډرایور په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
ګاډي په دې وجه ولاړ دي چې کله نه چې مونږه صوبای حکومت ته راغلی نو مونږ ته دا تیل دا یو ځل نه دا دویم دریم ځل باندې مونږ ګاډي ودرېدل. دا ګاډي په تیلو چلیږي ځکه چې تیل یې نو ګاډي بچلی تیل نہیں منگتا تیل مسئلہ جوڑ شو پیٹرول پمپ والا سب پیسے جمع شوئے پیسے نہیں جمع شوئے معذور معشومان دی دا بغیر گاڑی نہ رات لینی شی.
پدے بابلا دا سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس حیات آباد ڈپٹی ڈائریکٹر جاوید یوسف اویل چکلا نا دا دوی ادارہ دا مرکز پزے دا صوبے پا واک کرا غلی دا نو اکثر ورتا دا فنڈو نو مسئلی وی نو موڑی زیادہ کڑا چی دا خزانے وزارت سرائے پدے بابلا خبر کڑی دا اور دیر زربا دوی تا ملاو دن کے فنڈو نو کی اضافہ ہوشی. جاوید یوسف دا ہم اویل چی دا تربیتی سکول بندے دو لوجی پا معشومانو بد اثر پریوزی.
دا سکار کم سپیشل مشومان دی کانو لمبه خود غی منګه فیزیوتراپی کو یا غی ته مون سپیچ تھراپی کو دا شانته ایدیالوجی کې مون غی سرکار کو نو دا غی صحتم خرابېږي. خو کم ایجوکیشنل سایډ دی تعلیمی سایډ دی نو میټرک امتحان روان دی کې هم لسمه ان شاء الله امتحان ورکړي هغه مارچ کې دی نو اوس دا غی ټایم لګیا دی خرابېږي چې څونه زرد دا کولو شنو ان شاء الله هغه غی ته فائدہ مند.
د سوشل ویلفیئر یا سماجی بهبود لپاره د وزیر اعلی خیبر پختونخوا خصوصي مشیر ډاکټر مهرتاج روغانی نمو چې کلا د سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس د بندېدو اړو پختل نو ده غوی وینا وا
ز پخپل لنګم ایمرجنسی میټینګ می پرون وکال تا په کمپلیکس کې او مونږه اغه له بل هډ نه پیسې ریلیز کړ پرون. بد قسمت نه دا ډیپارټمنټ د سیو لکه بیمورا بے پلار چی نه مور باندې پلار مونږه ورځ شپه ناس یو کوشش کو خپل طرف نه.
سپیشل ایجوکیشن کمپلیکس د مازورو ماشومان لپاره یو تربیتی اداره ده چرته چې مازورو ماشومان ته تعلیم سره سره د ژوند بنیادی ضرورتونو پوره کولو تربیت ورکول کیږي.
زموږ غږ لمشال رادیو خوري او روست زو د خوست پر لور. د افغانستان په خوست ولایت کې یو شمېر هغه کسان چې په محاکمو کې حقوقي او جزایی داوی لري وایي چې اوس مهال د محاکمو په کار کې شوالی راغلی او تر ډیره د بډو درغلیو او په کارونو کې د ځنډ مخه نیول شوی ده. بلخوا یو شمېر کتونکي په دې اندي چې د محاکمو په کار کې باید لا نور شوالی هم رامنځته شي تر څو پر محاکمو د خلکو باور ډیر شي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیر راکوي.
پخوا په محاکمو کې د درغلیو او بډو په اړه د خلکو شکایتونه ډیر ول، خو په دې وروستیو کې دا ډول ستونزې کمې شوې او مراجعین وایي چې اوس مهال په قضا کې مسلې ډیر ښې روانېږي او څوک ورته د بډو او رشوت سترګې نه غړوي. د خوست دیوې اطرافي سیمې اوسیدونکی چې په یاب خمه ایوب دی په محکمه کې د اجراءاتو په اړه مشال راډیو ته داسې وایي.
ظفر احمد الله ولده هو جان سبزا کلی وسیدن کای مفک مون نشو ظفر پر مشکل تا پجبو سمن رن لچ چاته م ورکړی وا وتی پر شپتونه ورخ کړی دی غدارې ورخ کړی دی دری په فاته ورخ کړای دی نو مخ پلا دی سمه راجا کړی دی نو تر ډیر فاخ می دی گئی په کمه و نه دی رسته حقوق نه ټول نه فاخ یم.
د خو سورایتی شورا رئیس سید کریم خان خاکسر مایی چې اوس مهال د محاکم د کارونو د خواله لقبل په ولایت شورا کې د داوالرون کوم راجینو شمیره کم شوه ده.
مخ کې د محاکمه وضعیت مره خراب وو چې شپاورز دی ولایت شورا دفتر به د خلک نه ډاک وو ستونزه به خاص محکمه د قضیانو نه وا او موږ ډیر فضا بي وسوسنی وخت کې د محکمه وضعیت نه موږ خوښي هر مشکلات چې وي محکمه په خپل حل کوي او موږ ته د محکمه د قضیان مشکلات ولایتي شورا د دې ستونزه نه خلاص کړ.
د خوست د اسراف محاکم رئیس مولوی عبدالتوابایی چې اوس د محاکم قاضیان او اداري کارکونکو خپل دندو ته متوجه شوي او د کارونو د خوالي او د داوالرونکو کسانو د شکایتونو د اوریدو لپاره یو ځانګړی کمیسیون هم ګمارل شوی دی.
زمونږ د کار د بهبود وجه دا ده چې خپل ځان او قضاتونو ټول کار ته متوجه کړی دي. به سرنوشت بندیان مونږ بالکل نه لرو. مونږ د کار د ښه بهبود لپاره اوس یو د سمې شکایتو یو کمیسیون هم جوړ کړی دی او په دې ورد باندې کولای شي چې بندینه هم پښتنه وکي کولای شي چې د عارضینو نه او د اصحاب دعویونو پښتنه کولای شي.
بل خو د خوست ولایت یو تنوسیدون کې قمر خان کامران وایي چې په ټوله مانا په محاکمو کې د درغلیو او بډو مخه نه دنیول شوی.
زمانم چې په عدلی او قضایي چارو کې به یو اندازه خواله راغلی وي خلاصتونځ پر ځای پاتې دي. د دوی دوسیه دلته ډیر وخت غواړي ځنډیږي نو هغه څوک چې ترمنځ ستونزې وي هغه قومي سپینګرو ته مراجعه کوي. نو مونږ هیله لرو چې زی او دلی چارې نور هم خشي ترڅو خلک دلته خپل پریکړې او فیصله وکړي.
یادونه ورده خوست د افغانستان د هغو سیمو نه ده چې لپخوانه پکې د خلکو کلیوالو او قومونو ترمنځ د غرونو دختو زمکو بيدیاو او څړځایونو پر سر داوی او لانجې موجود دي. که څه هم خلک خپل ډیری حقوقي داوی د جرګو مرکو نرخ او رواج پرانه کې د نرخیانو مستهینو او جرګمارو په منځګړی توب حلوي خو اوس مهال محاکم ته هم د داوالرونکو خلکو ورتګ ډیر شوی دی.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپک سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي. زموږ غږ مشال رادیو خوري او د مشال رادیو د نننۍ نه ساته خبرونه د پای شه بیره رسیدلې دي. یو ځل بیا په امیر ساحل ته وار وار کړو چې د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
په کراچۍ کې د پولیسو یو لړپوړی افسر چودري اسلم په یو بمی حمله کې وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو د دې حمله پړه منلې ده. په اسلام آباد کې احتساب عدالت د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد د درغلیو مقدمه اوریدنه د روانې میاشتې تر 13مې ځنډولې ده. زرداري په خپله عدالت ته حاضر شو. په اسلام آباد کې جوړ ځانګړي عدالت د پاکستان پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف ته د جنوري تر 14مې عدالت ته د حاضرېدو امر کړی دی. نن ماسپښین قاضیانو د مشرف عدالت ته له حاضرېدو د استثناء غوښتنه رد کړه. د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي امریکا په افغانستان کې له هغو ډلو سره جګړه کوي چې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد یې په دې هیواد کې ترې ملاتړ کاوه. د خیبر پښتونخوا اطلاعاتو وزیر شاه فرمان ویلي دي چې که د پاکستان وفاقي حکومت د بنو بجلی بند کړه نو دوی به پر پنجاب بند کړي. د خبره تیر ماښام شاه فرمان د بریښنا پیداوار دولتي وزیر عابد شیر علي د پرونی خبري غونډې په غبرګون کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته کړې ده. د پاکستان پوځ عامه اړیکو ادارې ISPR ویلي د جنوبي وزیرستان په لدا کې د امنیتي سرتیرو پر پوستې د وسلوالو په حمله او بیا په نښته کې لس وسلوالو درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي. پیښه پرون د شپې شاوخوا لس بجې شوې ده. په هنګو کې په یوه کور کې د اور لګېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل شوي. شوی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای وایي د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د ایران خبرو د امریکا لخوا له ایران سره دښمني جوته کړې ده. ایرانی دولتي خبري ایجنسی نن د نوموړي دا خبرې تر هغې څو ساعته مخکې خبرې کړي دي چې په جنیوا کې د ایران، امریکا او نورو هیوادونو ترمنځ خبرې کیږي. روسیې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا هغه اقدام مخه نیولی ده چې په کې د شامي ولسمشر بشار الاسد پر رژیم انتقاد شوی دی. عراقي پولیس وایي نن په یوه ځانمرګي حمله کې د پوځ 12 سپایان وژل شوي دي. برید د بغداد په مرکز کې د پوځ سپایانو استخدام پر مرکز شوی دی. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جو بایډن له عراقي وزیر اعظم نوري المالکي سره په یوه اونۍ کې په دویم ځل د انبار ولایت په ناکرارۍ خبرې کړي دي.
لدی سره سم د مشال رادیو نننې نه ساتخ پرونی پایتر سیږي. تاسو کولای سئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم اوریج پته ده mashalradio.com. لدی سره سم د سبا سهار تر 9 بجو پرزا احمد شاه اعظمي په امیر ساحل او تخنیکی همکار اسحاق اميري ته اجازه ورکړي. پر همدې سپو تاسو د ډیوا رادیو خبرونه اوریدلای سئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. شپه مو په خیر.